واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د 2022 کال د دسمبر 13 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوې ده چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد ادارې یا سی ٹی ڈی په مرکز شوی وس پورې په دې حمله کې د مرګ جوبلې رپورټونه نه دی راغلي خو د دې حملې نور تفصیلات لارا روان دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې هم ترهګرو د پولیس په تاڼه باندې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سره برید کړی چې پکې ویل کېږي درې پولیس عسکر وژل شوي دي او څلور نور جوبل شوي دي په سمدستي توګه د دې پېښې ذمواري لا چا نه ده منلې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف سیاسي پارټۍ مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر بعد خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتی او هم بعد د قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند د غړو استعفاګانو تصدیق کړي خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل اخبارګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي او د فوټبال د نړیوال کپ 2022 د سیالو یا مقابلو وروستۍ مرکه یا فائنل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوی چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ٹی ڈی په مرکز شوی د دې حملې په حقله د امنیتي ذرایعو نه ترلاسه شوي رپورټونه وایي چې په حمله کې د سی ٹی ڈی امنیت باندې مامور تنان یرغمل کړی شوی دي په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په حقله لاسه رپورټونه نه دي را رسېدلي ځینې ذرایع وایي دغه حمله د سی ٹی ڈی په مرکز کې دننه د تفتیش یا پلټنو دپاره قید تنانو کړي خو ځینې وایي د بهر نه هم ځینې تنان په دې کې لاس لري د دې پیښې نور تفصیلات لا را روان دي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د دریو پولیسو عسکرو د وژل کېدو او څلورو نورو جوبل کېدو رپورټونه دي د سیمینا امنیتي ذرایعو وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې په 14 نومبر هم په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2022 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري 120 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوی دي بلخوا د غیر قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافې په سبب د امریکا لوړ پوړې فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پي لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپې خطر باندې اندېښنه لري په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو دوه اړخیزه تعلقات ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي د امریکا د سینکوم مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پي په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډسبندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو باندې حملې زیاتې کړې دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر بعد د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتی او هم بعد د قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند غړو استعفاګانو تصدیق کړي خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي د خالی پورس په لاهور لیبرټی چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک ته لارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو عمران خان اویل دراتلونکو جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم به د قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلیمان نه به د خپلو غړو استعفاګانو تصدیق وکړي د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومیدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی. اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وي. د افغانستان په حقله د ملګري ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګوټیرس خپل تازه څلور میاشتنی رپورټ جاری کړی دی. په رپورټ کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 1530 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړی شوي دي او رپورټ وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسي جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 1530 تنانو کې 144 تنان مړه شوي دي او 406 نور زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورټ کې 9 ماورای عدالت وجنې، 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتاره کولو او قید کولو کیسونه رپورټ کړي دي، چې وای په افغانستان واکمنه د طالبانو حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغستی دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو دپاره د بخښنې د اعلان د باوجود اغستل شوي ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورټ با په 6 دسمبر د UN سیکیورټی کونسل بحث کوي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا ځلیدونکی لوبغاړی لیونل میسي د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واخیستې او تمه کیږي چې میسي به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فاینل کې ولوبېږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسي د خپل فوټبال په کیریئر کې ریکارډ 9 ځله بیلن ډی اور ایوارډ او 1 ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړی ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2015 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین دپاره په 140 مقابلو کې برخه اخیستې او د 100 ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بېتابه دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونل میسي دواړو په دې نړیوال کپ کې وسه پوری 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ترهګرۍ په ضد د پولیسو په مرکز د وسلوالو د برید وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ دا وخت هم جګړه روانه ده. چارواکي وای د ادارې ځنې غړي وسلوالو یرغمال کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبريال عدنان بیټنی په دې رپورت کې راکوي.
په بنو کې د سی ټی ډی یا ترهګرۍ پر ضد پولیسو په دفتر یا مرکز شوی برید وروسته د وسلوالو او د امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده او حکومتي چارواکي وای د دواړو ترمنځ درنه او سپکه وسله کارول کیږي. بل لور ته امنیتي چارواکي دا هم وای چې د پاکستان د پوز خصوصي ځواک دستي بنو تر رسیدلی دي خو دغه وسلوالو سره خبرې هم روانې دي. په سیمه کې ایوي امنیتي سرچینې وایس اف امریکا ډیبات اول چې دا برید نن ماښام هغه وخت شوې دي چې د معلوم کسان د بنو په کین کې دنه د سی ټی ډی مرکز یا کمپاوند ته نشوي او د خپل ملګرو خوشی کېدو هڅه کوي او ورسره د سی ټی ډی پولیسو چې کوم دفتر عمله ده هغه هم یرغمال کړی ده. دغه سرچینې اول چې تر دغه برید وروسته وستوله علاقه امنیتي عسکرو په خپله ګیره کې اخستې او ورسره د پاکستان د پوز چې کوم خصوصي ځواک دی یا ایس ایس جی کمانډو چې ورته ویل کیږي دغه هم بنو ضلعته را رسیدلی دي او دلته په بشپړ ډول دغه قبضه خلاصولو لپاره عملیات روان دي. او ایبل سرچینې بیا وایس اف امریکا ډیبات اویل چې دې سره په دغه مرکز کې نږدې 15 پورې داسې مشکوک کسان موجود وو چې هغه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې نیول شوي وو او له هغوی څخه پلټنې روانې وې. د هغې وویل چې تر دغه پیښې وروسته دلته نامعلومه کسان درنه شوي او دا ټول دفتر یې په خپله ولکه کې اخیستې او په دفتر کې وسلې او نور شیان هم په لاس ورغلي دي او د دوی سره ډزو تبادله هم شوې ده. دا هم ویل چې دوی سره ډزو په تبادله کې تر اوسه پورې کوم معلومات مخې ته راغلي دي. په هغه کې دوه امنیتي سرتیري هغه ژوبل شوي دي او نور د دوی ترمنځ د ډزو تبادله یا تر اوسه پورې روانه ده. په دغه سرچینې وویل چې دوی سره خبرې هم روانې شوي دي او خبرو کې که څه پیشرفت نه کیږي نو بیا به دوی په خلاف په پراخه کچه سره عملیات کیږي. خو نه تر اوسه پورې دا معلومه شوه چې دوی سره د کوم نویت خبرې روانې کړل شوي دي. خو بل طرف ته بیا د په مشکوکه توګه یو ویډیو مخې ته راغلی ده او دغه ویډیو کې څلور کسان لیدل کیږي چې پکښې درې کسان په وسله لیږدلي دي او هغه دا وکوي چې دغه د پولیسو چې کوم مرکز دی سټی ډی پولیسو مرکز دا په خپل قبضه کې اخستی او دې غوښتنه کوي چې دې په حفاظت طریقې سره لدې ځای څخه وتلو لار ورکړي چې لدې ځای څخه په هوایي لارې باندې افغانستان ته انتقال کړل شي. په دې کې دا ویل کېږي چې په دغه ویډیو کې کم څلورم کس لیدل کېږي. دا د پاکستان د پوز یو افسر دی چې د صوبیدار میجر رینک افسر دی خو تر اوسه پورې دغه څه تصدیق نه شوی. زه به تاسو دا وایم چې د پاکستان پوز یا خپل سیریډي پولیسو په دې اړه تر دې مهاله څه په رسمي توګه څه نه دی ویلي او نه دغه پیښې ذمہواري څه په غاړه اخستې ده. خو زه به تاسو ته وایم چې په دې وروستۍ کې په بنو کې وخت وخت په تاڼو باندې او دغه سي په دې وروستۍ کې د بنو په جیل باندې هم عمله شوی و چې هغه وخت به داسې کیسه پیښې ذمہواري تاریخ طالبان پاکستان په غاړه اخستې و.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلعه کې ترهګرو په پولیس تانه د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو برید کړي چې پکې سلور پولیس عسکر وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. د لکی مروت پولیسو د تندروي ختمولو هوډ ښکار کړي. د صوبې اعلی وزیر یې نوټیس اخستی او پولیسو ته یې امر کړی چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو لپاره عملیات وکړي. نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیس ته پیښه تاییدوي او وایي د برید بېګا د شپې د لکی مروت سرای نورنګ تحصیل په برګای تانه شوبای دی. برګای د لکی مروت بنو ضلع سره په پوله شمال لویدیځ سیمه ده او تیره اونۍ په دغه سیمه کې پرله پسې د دوو کسانو څخه د جاسوسۍ په تور له تن څخه سرونه جدا کړل شوي وو. د دغه پیښو ذمواري طالبانو اتحاد المجاهدین نومې ډلې په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت پولیس وایي برید پر مهال برید کوونکو د شپې په تیاره کې په تاړه د راکټ لانسرو کلاشنکوفونو او نورې وسلې ډزې کړې او پولیسو په زړورتیا سره د پیښې مقابله کړې ده. د پولیسو لخوا جاري کړي بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې څلور پولیس عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د پولیسو بیان کې برید کوونکو د زیان اړولو په اړه څرګندې ویل شوي. خو د ضلع پولیسو مشر ډي پي او ضیاءالدین احمد او د ډیویژن پولیسو مشر آر پی او سید اشفاق انور لخوا په دې پیښه تشویش څرګندونه شوې او ترهګري ختمولو هوډ ښکاره کړی. په سمدستی توګه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. خو په 14 نومبر په لکی مروت ضلع کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې هغه وخت ذمہواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه. د لکی مروت ضلع پولیسو وین شاید حمید وایي د دې پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو کې راکړې او د برید کوونکو پر ضد لټون عملیات پیل کړې دي. د بنو ډیویژن پولیسو مشر سید اشفاق انور د پولیسو عسکرو د وژنې په اړه ویلي دا قربانیو بې ځایه رځي او په دې پیښه کې ککړو کسانو زر تر زرته نیولو لارښوونه یې کړې. هغه ویلي د اخري ترهګر تر ختمولو به جنګ په هر قیمت جاري وي او پولیس له خلکو سره په ګډه د امن او د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کوي او د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ ډول قرباني څخه ډډه نه کوي. هغه زیاته کړې ترهګرۍ پر ضد اولس او پولیس په یو صف کې ولاړ دي او خلک ترهګرو ته پناه ورکولو په ځای د شتون په صورت کې پر وخت پولیس ته معلومات ورکوي. په پېښور کې وتلی خبریال ناصر داوړ چې ترهګرۍ په پیښو نظر ساتي وایي په صبح کې اوس هم داسې کوم ځای نشته چېرته چې طالبانو رسایي نه وي. هغه ویل په حکومتي کچه تندروي ختمولو دعوی کیږي خو په دې دعوو بیا عمل نه کیږي.
لیکن مروت نه کټو چې سټی نه لګ اخو شي چې کوم طرف ته هم زه نو دلته به تاسو په پسندګي هم پر نظر درځي. نو دلته یو خو د سکیورټي پرزنس د ډیر کم وي او دلته محسوس ټکنه کې به هم شي. نو یو زی دا سه اوس نشته چې دوی نه خالی دي. یو ډیر روانه ورسو یو چیلنج دی دا سه خاموش کول یا دا سټیټمنټ نه تا پکار نه دا پکار چې دا هو ختم شوی دی اوس مې د کمزوري کړې دي ملانه مت کړې ده.
په دې وروستۍ کې چې پاکستانی طالبان د حکومت سره د اوربند ماتولو اعلان کړی د خیبر پښتونخوا به لا به لوسیمو کې په امنیتی ځواکونو او په ځنګړي ډول په پولیسو بریدونو کې اضافه شوې ده او د سرکاري شمیرو تر مخه سش کال په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې مهاله نږدې یو سلس پولیس عسکر د ترهګر په بریدونو کې وژل شوی دی. لکه مروت هم د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې په دې وروستۍ کې پکې د امنیتي پیښې سیفه شوه او دغه لته په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ د پاکستان پوځ د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو د وژلو دعوی مخې ته راخلی دي. عدنان بیټنای، دیفا، لکی مروت.
د لاکانونو ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرې په پیښو کې د پرله پسې اضافه په ترڅ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي کمانډر جنرال مایکل کوریلا ویل دي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپی خطر اندېښنه لري. روستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل اے کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنز په پوځي اړیکو، دوه اړخیز تعلقاتو، ترهګرۍ په ضد جګړه او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د هیواد ته په ورپېخو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د دیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د سینټ کام مشر جنرال مایکل ای کوریلا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د ترهګرۍ ضد د پاکستان هڅې د سیمې استحکام او سلامتیا لپاره مهمې ګرځولې او ویلي چې امریکا د پاکستان د پوځ د نوي مشر جنرال سید آسیم منیر سره په ګډه کار کولو ته منتظر ده. د امریکا د سینټ کام مشر په پاکستان کې د لاقانونه ګرځول شوې ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدو کې اضافه باندې اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې په روستو کې د غترهګر ډلې د حکومت سره د ډزبندې د ماتولو اعلان کړی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول په پولیسو بریدونه زیات کړي. په ترهګر فعالیتونو نظر لرونکي د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه ډیوه سره خبرو کې ویلي د ترهګرې ضد جګړه کې پاکستان د امریکا مالی او تکنیکی مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې او پاکستان سره په کوبک ورته حاصلو د دهشتګردۍ خلاف یو لوی کردار ادا کړی دی، یو لوی تجربه لري. د انټیلیجنس په حواله باندې او نور د هغې چې کوم وسایل دي د هغې په حواله باندې نو د پاکستان امداد کولی شي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مایکل کوریلا وینا وه چې د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي تړون د سیمې ثبات او سلامتیا ته تقویه ورکوي او ویلي چې امریکا د تحریک طالبان پاکستان لخوا د دغه هیواد سلامتیا او ثبات ته په پیښو ګواښونو اندېښمن دا. د لا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی محسود د امریکایي ټي وي چینل سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې دا تاثر رد کړي چې غنی دوی ته د افغان طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو کولو لپاره ملاتړ ترلاسه دي او نوموړي دا داوا کړي چې ټي ټي پی په پاکستان کې د بریدونو لپاره د پاکستان خوره کاروي. هغه ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان خلاف جګړه هم د پاکستان د خوره دننه کوي. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر سی لنکار منصور خان محسود او د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه د ټي ټي پی د مشر د داوا ردوي چې غنی دوی په پاکستان باندې بریدونو کې د افغانستان د طالبانو ملاتړ نه لري. او خاغلی منصور خان محسود د نورولی محسود مرکه یو ډیپلوماټیک مرکه ګرځولې.
او د ډېرې خبرې خټوله دنیا ته معلومه دي چې نن سبا چرته دی او کیته د ډېر خلک راغلي هم دی واپس خو یې دی ټکانه د افغانستان
کې دي. په دې وروستو کې په پاکستان کې د افغان پولي لخوا بریدونه شوي په کم باندې چې پاکستان په افغانستان واکمن طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د تورن کسانو پر ضد د کاروایی وکړي. تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هینا رابانی کر هم د کابل یو ورځنۍ دوره کړې وه او نوموړې په افغانستان واکمن طالبانو سره په پولو راپورته کېدونکې صورتحال باندې خبرې اترې کړې وې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دیو ده. څېړنکاران وایي د غیر قانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان مخ په زیاتېدونکي په هیواد کې فعالیتونه د پاکستان دپاره د اندېښنې وړ دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په رستو کې هم داسې یری څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د ټي ټي پی په ضد د ګامونو پورته کولو حق لري او دا چې د افغانستان د طالبانو له واکمنو سره په دغه اړه خپلو تګلارو ته له سره د غور کولو ضرورت دی. که افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان خلاف د ګامونو نه پورته کولو د پاره ټي ټي پی نشي رضا کولو نو دا د پاکستان او د افغان طالبانو په تعلقاتو کوم اثرات را مخه د کول شي د ډیوه خبريال احسان محمد خان د سلونکو سره خبري کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
آیا د ټي ټي پی رواني کاروایانې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو ختمېدو سبب جوړې دي شي؟ د دغه پوښتنې په جواب کې د دفاعي چارو سړنکار جنرال ریټایر طلعت مسعود اویل
وہ جو چاہیں کہیں اور پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچائیں اور ہمارے اور افغانستان کے تعلقات کو اتنا خراب کریں.
دی وائی پاکستان غواڑی چھ افغانستان کی واکمن طالبان سرا اخی اڑی کی وساتی اور زکا پاکستان بیا بیا دا افغان طالبان غختنی کوی چھ تحریک طالبان پاکستان دی قابو کری اور دا افغانستان خاور سخا دی دا ٹی ٹی پی دا کاروائیان و درول شی. خو ز گنم چھ پاکستان دا طالبان دا واکمنی دو اڑان دے چھ ستمی او ہیلی لرلی ہگا عملی نشو او د ټي ټي پي په کانه کولو او یا قابو کولو کې افغان طالبان ناکامه پاتې دي او افغان طالبانو په دغه هر څه سترګې پټې کړې دي چې دغه د دواړو خپلمنځي اړیکو او باور ته زیان رسوي. په کار داوا چې کومه تګلارې د افغان طالبانو د هم هغه تګلارې د دوی ملګرو ډلو هم خپل کړې وي او دا به هله ممکن و چې افغان طالبانو داسې غوښتلې. په افغانستان کې واکمن طالبان چې دغه تورونه ردوي او د دوی د دریستر مخه چې کومې یوې ډلې ته هم دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان څخه د کوم هیواد پر ضد فعالیتونه وکړي. سړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا پاکستان همیش د طالبانو لپاره یو شان تګلارې روانه ساتلو خو وست افغان طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ یو نیم کال وروسته ښکاری داسې چې لکه د غاړې کې ډېر د باور وړ نه دی پاتې.
افغانستان کے پاکستان بالکل زیادہ آسویت کرے اس کے طالبان علاوہ پاکستان سر التفیف ملگر نشتا طالبان کم ملگر کیا اس مشہور کرتا طالبان کفرم لکھ کے سمت خلق بھی چاہ سر بھی تعلق خوی ہو دے ہو سر ہے اور چاہ سر دے پر عزت اوقا دگل نبوری بل پاکستان پہنچتا ہے کہ زبر افغانستان کنٹرول امن کی بھی دے پاکستان سمجھا ہوا کہ کنور سے نو بھی کم از کم جاتی تھی پی دا کسا کو وقت پسی آگا ہم نکھت نہیں گی بلکہ اس حال کا چاہی کیا زبر کیا سر گلاب گلی اور پاکستان کے عملیات کی گی نو کم از کم اگزاوے دے شو
پاکستان چې د مودیخ په لیکړې تګلارې تر مخه د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې ساتلې او د دوی د واکمنۍ وروسته د ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات هم روان کړي وو خو سړنکاران وایي د دې مذاکراتو په نتیجه کې هم د یادې ډلې فعالیتونو کې کوم کمې ونه لیدل شو بلکې د افغانستان دننه د طالبانو واکمنۍ سره سم د دغه ډلې په پاکستان کې ترهګر بریدونو کې نور هم زیاتوالی راغلی. احسان محمد خان وائس آف امریکا ڈیوا پیخور.
په خبری خپرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې دی زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د چمن په سرحدي پوله د شوې تازه خونړۍ انخطې په رڼا کې د پاکستان د افغانستان په پالیسۍ د نامتو صحافي او د کالم نویس حامد میر یو تفصیلي کالم د امریکې په واشنگټن پوسټ اخبار کې چاپ شوی دی. د کالم سرخط ته د پاکستان افغان طالبانو سره تعلق ختمېدو والا دی. حامد میر د خپل کالم شروع صدا شان کړی دا چې پاکستان له پکار دی چې دا خبره تسلیم کړي چې د افغانستان په حق له کلونو کلونو راسي نیولې پالیسی ناکام شوی ده. د پاکستان د سیاسي بادارانو خدا خیالو چې دوی په افغانستان کې د پاکستان پلوه قوتونو په مضبوطولو یو ډیره اهمه کامیابی حاصله کړې ده خو دوی په غلطه او ځکه چې عمدغه خلک اوس پاکستان ته راتو شوي دي. اخبار لیکي کله چې افغان طالبانو په کابل خپل عملداري قائمه کړله نو د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په طالبانو ډیر افرین ویلو چې دوی د غلامۍ زولنې اوښلوري. خو د پاکستانی واکدارانو دا خوشفهمي ډیره زر هغه وخت ختم شوه کله چې افغان طالبانو د افغانستان په جیلونو کې پراته د تحریک طالبان پاکستان ټول جنگیالي خوشی کړل. دین علاوه کابل کې قائم د افغان طالبانو حکومت سل کال وړاندې د هندوستان او د افغانستان ترمنځ د پیرنګیانو د راخکلي لیکي منلو نه هم انکار وکړ کوم چې اوس د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په نوم یادېږي. حامد میر خپل کالم کې لیکي چې زه او نور هغه ټول صحافیان چې طالبانو سره ناسته پاسته پاتې شوی دا د افغان طالبانو په دې حرکت بالکل حیران نه یو. د کابل د نیو نوران دي افغان طالبانو امریکای او پاکستان سره دورنګ لوبا راخستی و. اومدغه دورنګ کردار پاکستان هم امریکای او افغان طالبانو سره کولو، او هغه داشان چې د امریکای د خوشحالولو د پاره به د مولا عبدالغنی برادر پشان د افغان طالبانو مشران کله نیول او کله به پریخودل. حامد میر لیکي چې د پاکستان د دې پالیسۍ کمزوري اړخونه افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو رستو راخکاره شول. حامد میر زیاتی کله چې ما په کال 2021 کې د افغان طالبانو او د هندوستان ترمنځ د خفیه اړیکو خبر خور کو، نو د پاکستان فوج په ما ډیر غوسه شوی و. خو اوس طالبان پاکستان له د زورنې ورکولو په غرض خپخکاره هندوستان سره خپله راشه درشه کوي. حامد میر خپل کالم کې زیاته چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو او په کابل کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو وروسته د پاکستان د ایسای د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید د کابل دوره وکړه، خو افغان طالبانو د پخپلو خوږو پښتو خبرو غولېدلې او ساتلو. جنرال فیض حمید د افغان طالبانو د خوشحالولو د پاره د ټي ټي پی ډیر نیولي مشران هم پرې کودل، خو ټي ټي پی دینه زیات سغوختل. په کابل د افغان طالبانو د اختیار قائمیدونه پس پاکستان کې تر هغه حملی یو 50% زیاتی شوی دی. پتیرا جولای کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د امریکای په یو ډرون حمله کې په وجلې کېدو د پاکستان او افغانستان تعلقات نور ډیر زیات تراخه شول. افغان طالبان د ایمن الزواهری د مرګ ذمہوار پاکستان ګڼي. حامد میر خپل کالم په دې تفسیره ختم کړی دی چې پاکستان له افغانستان په باب له نوې پالیسی اختیارول پکار دی چې بنیادی افغانستان کې د مداخلت په نه کولو وي. که پاکستان داسې ونکل، نو را روان نوې کال به د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د پاره ډیر خطرناک وي.
که تاسو د وی ای ډی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنیو لنډو سپو یا شارټ ویوز د وی ای ډی رادیو خپرونی په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خپرونی په 1400 کلو هرتز، 1530 او 1230 کلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 1296 او د ماخام 9:30 بجو نه تر 10:30 پورې په 9:20 اوریدلی شي.
دا د وایس اف امریکا دیو دا په اوکران کې د پلو پوزانو د حوصلې لوړولو لپاره د روس سندرغاړي ورلېګلې دي. د رپورټونو تر مخه د روس ځواکونه د اوکرایني ځواکونو د خوا د مزاحمت په وجه د سخت فشار سره مخ دي. بلې خوا د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې د روس په بمباره کې د هیواد د توانایي اډانه یا انفراستراکچر سخت اغیزمن شوی دی. تفصیل د ډیوا همکار محوی جلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
روس تیرونه د تخلیقي بریګیډ د جوړولو اعلان کړی چې پکې به اداکاران او د سرکس لوبغاړي هم شامل وي. د برطانیې د دفاع وزارت د استخباراتو په تازه معلوماتو کې چې د یک شنبې په ورځ په اوکراین باندې د روس د برید په اړه خبر شو، ادارې ویلي چې په داسې حال کې چې زیاتره روسي پوځیانو کې نازکه مورال د پام وړ تاوان ته دوام ورکوي، د عسکرو اندېښنې په بل ځای کې دي. وزارت ویلي د پوځیانو اندېښنې د تلفاتو په لوړه کچه، کمزورې رهبري، تماشو ستونزې، د سادو سامان او ګوله بارود کمی او د جګړې د مقاصدو په اړه د وضاحت نشواري دي. وزارت ویل د تخلیقي بریګیډ هڅه امکان نه لري چې د اندېښنې د پام وړ کم کړي. په اوکراین کې د روس لخوا پراخو هوایي بریدونو یو ورځ وروسته د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د شپې په یو ویډیو وینا کې ویل چې شاوخوا 6 میلیونه اوکراینانو ته برېښنا بیرته ورکړل شوې ده. په هر صورت هغه زیاته کړه، عملا د برېښنا د شبکې د ثبات لپاره کار ته دوام ورکوي تر څو سیدونکو ته تودوخه او اوبه بیرته راولي. هغه ویل تر ټولو ستونزمن وضعیت په کیف، وینتیسیا او لویف په سیمه کې دی. په لوی پیمانه د برېښنا یا بجلی بندیدل ډېر نورې سیمې هم اغېزمنوي، په شمول د نیپرو او د نیپرو پیتریسک. اوکراینی چارواکو ویلي روس د جمعې په ورځ په اوکراین تر اویاو ډېر توغندي وتوغول چې د جګړې د شروع راهسه د ټولو لوی برید دی. چارواکو ویل برید په دویم لوی خار کیف کې برېښنا قطع کړه او کیف یې اړ کړو چې په ټول هیواد کې بیړني بندیز نافذ کړي. زیلنسکی د شنبې په ورځ دا هم وویل چې تر اوسه پورې په ترهګرې کې د روس پراخه پانګه اچونه د 400 توغندیو څخه ډیره ده. زیلنسکی د روپۍ ټولنې امریکا د هغو فیصلو له امله مننه وکړه چې په راتلونکي کال کې اوکراین ته د دفاع، انرژي او مالی ملاتړ برابرولو په برخه کې کوي. خو هغه زیاته کړه چې نور ډیر څه باید پاتې شي او د اعتماد وړ هوایي دفاع ډال غوښتنه یې وکړه. د برتانیې د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یو استخباراتي تازه معلومات کې ویل په وروستیو ورځو کې په اوکراین کې د مهمو ملي ودانیو په ضد د روس د اوږدمهاله بریدونو کمپاین تیز شوی دی. د امریکې د کامی سلامتیا رابطه کار جان کیربی ویلي واشنگتن د کیف سره قدم په قدم روان دی. هر ورځ د اوکراینی چارواکو سره د دوی د ضرورتونو په اړه خبرې کوي او دا خبرې یقیني کوي چې ضرورتونه پوره کړي. کربی ویل په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په اوکراینی هدفونو هوایی بمباری زیاته کړې، کروز میزایل او ایرانی ډرون استعمالوي، نو د اوکراین د هوایی دفاعي صلاحیت زیاتول د کیف لوی ضرورت دی.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د دسمبر 13 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه او مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته. رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوې ده چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد ادارې یا سی ٹی ڈی په مرکز شوی. وسپورې په دې حمله کې د مرګ جوبلې رپورټونه نه دی راغلي، خو د دې حملې نور تفصیلات لارا روان دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې هم ترهګرو د پولیس په تاڼه باندې د راکټ لانچرو او نورو درنو وسلو سره برید کړی چې پکې ویل کېږي درې پولیس عسکر وژل شوي دي او 4 نور جوبل شوي دي. په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف سیاسي پارټۍ مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند غړو استعفاګانو تصدیق کړي. خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي. او د فوټبال د نړیوال کپ 2023 د سیالو یا مقابلو وروستۍ مرکه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي د بنو د چاونۍ په علاقه کې یو حمله شوی چې ویل کېږي دغه حمله د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یا سی ٹی ڈی په مرکز شوی. د دې حمله په حق لا د امنیتي ذرایعو نه ترلاسه شوی رپورټونه وایي چې په حمله کې د سی ٹی ڈی امنیت باندې مامور تنان يرغمل کړی شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په حق لا لاسه رپورټونه نه دی را رسیدلي. ځینې ذرایع وایي دغه حمله د سی ٹی ڈی په مرکز کې دننه د تفتیش یا پلټنو دپاره قید تنانو کړي، خو ځینې وایي د بهر نه هم ځینې تنان په دې کې لاس لري. د دې پیښې نور تفصیلات لا را روان دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې ترهګرو په پولیس تاڼه د راکټ لانچر او د نورو درنو وسلو سره برید کړی دی چې پکې د دریو پولیسو عسکرو د وژل کېدو او 4 نورو جوبل کېدو رپورټونه دي. د سیمینا امنیتي ذرایعو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دا برید د خالی او اتوار په منځ شپه کې د لکی مروت د سرای نورنګ تحصیل په برګۍ تاڼه شوی دی. په سمدستي توګه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په 14 نومبر هم په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر په یو برید کې وژل شوي وو چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. د سرکاري شمیرو تر مخه سکال یعنی په 2023 کې په خیبر پختونخوا کې وسپوري 120 پولیس عسکر د ترهګرو په بریدونو کې وژل شوي دي. بلخوا د غیر قانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د پرله پسې اضافه په سبب د امریکا لوړ پوړي فوزي کمانډر جنرل مایکل کوریلا ویلي چې امریکا د ټي ټي پی لخوا د پاکستان سلامتیا ته په ورپی خطر باندې اندېښنه لري. په دې وروستو کې د پاکستان په سفر تللی د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل مایکل ای کوریلا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون سره مرکه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ په فوزي اړیکو دوه اړخیزه تعلقات او ترهګرۍ پر ضد جګړه او تحریک طالبان پاکستان لخوا پاکستان ته په ورپېښو ګواښونو خبرې اترې کړې دي. د امریکا د سینټکوم مشر جنرل مایکل ای کوریلا په پاکستان کې دننه د غیر قانونه تحریک طالبان پاکستان لخوا مخ په زیاتېدونکو بریدونو باندې د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې ده چې ټي ټي پي په دې وروستو کې د پاکستان حکومت سره ډزبندي ماته کړې او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه پولیسو باندې حمله زیاتې کړې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اعلان کړی چې په 13 دسمبر باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر په وړاندې مرکزی پارلیمان نه د خپل ګوند غړو استعفاګانو تصدیق کړي، خو حکومت د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې ویلي د اسمبلو ماتولو لپاره د تاریخ نه بلکې د همت ضرورت وي. د خالی پورس په لاهور لیبرټی چوک کې د خپل ګوند پلویانو ته د ویډیو لینک تلارې وینا کې عمران خان ویلي تر څو چې په ملکي شفافه انتخابات نه وي شوي نو یره ده چې هیواد به ډوب شي. هغه سره د دې وینا په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی هم ناست وو. عمران خان اویل د راتلونکو جمعې په ورځ باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړي او هم باندې قومي اسمبلی د سپیکر مخې ته ودرېږي او د مرکزی پارلیمان نه باندې خپل غړو استعفاګانو تصدیق وکړي. د عمران خان په دې اعلان خپل خبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي اقتدار نه د محرومېدو په غم کې عمران خان په ذهني توګه ناروغه شوی دی. اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په موقع هغې ویلي د اسمبلو ماتولو دپاره نیټه ورکول نه بلکې همت خودل پکار وي. د افغانستان په حق له د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس خپل تازه سلور میاشتنی رپورت جاری کړی دی. په رپورت کې د یوناما لخوا په دغه موده کې د 500 عامو تنانو د مرګ جوبلې رپورټونه ورکړې شوې دي او رپورت وایي د دغه تنانو د مرګ جوبلې سبب زیاتره دیسی جوړ بمونه یا IEDs وو. په دغه 500 تنانو کې 100 رشتنان مړه شوي دي او 400 زخمیان شوي وو. یوناما په خپل رپورت کې 9 ماورای عدالت وجنې، 15 د وهلو ټکولو کیسونه او لږ تر لږه 10 په زوره د گرفتاره کولو او قید کولو کیسونه رپورت کړي دي چې وای په افغانستان واکمنه د طالبان حکومت د پخوانی افغان حکومت د غړو پرست اغست دي او وای چې په اگست 2021 کې د طالبانو لخوا د ټولو د پاره د بخنې د اعلان د باوجود اغستل شوی ګامونه دي. یوناما وای په دغه رپورت با په 3 دسمبر د UN سیکیورټی کونسل بحث کوي. او د فوټبال د عالمی کپ 2022 د مقابلو وروستۍ لوبه یا فاینل نن د اتوار په ورځ په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. بلخوا د میډیا رپورټونه وایي چې د ارجنټینا ځلیدونکی لوبغاړی لیونل میسی د زیارت په ورځ د جوبل کېدو له امله د ټیم په تربیتي پړاو کې برخه نه واغستې او تمه کیږي چې میسی به د اتوار تر ورځې پورې روغ شي او د فرانس پر ضد به په فاینل کې ولوبېږي او د ټرافي به ګټلو سره به خپل وروستی نړیوال کپ یادګار جوړ کړي. میسی د خپل فوټبال په کیریئر کې ریکارډ 9 ځله بیلن ډی اور ایوارډ او 1 ځل د فیفا تر ټولو غوره لوبغاړی ایوارډ ګټلی دی. میسی په 2015 کې خپل عالمی کیریئر شروع کړی وو او د دې وروستو هغه د ارجنټاین دپاره په 140 مقابلو کې برخه اخیستې او د 100 ګولونو سره د دغه ملک تر ټولو ریکارډ سکور کوونکی لوبغاړی دی. بلخوا د فرانس ستر لوبغاړی امباپه هم رپورټونه وایي چې د دې نړیوال کپ ګټلو ته بیتاب دی. فائنل ته رسیدونکي په دغه ټیمونو کې د فرانس امباپه او د ارجنټینا لیونل میسی دواړو په دې نړیوال کپ کې وسه پوری 15 ګولونه کړی دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي او سړيونکو وای په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوا د اسمبلو ماتولو اعلان یو سیاسي چال دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای ک چرته اسمبلیان مات کړل شي زمینی انتخابات یا گورنر راج به لګول کیږي. د الیکشن کمیشن چارواکي وای ک د زمینی ټاکنو اعلان وشي د آئین سره سم دوی خپل ذمہ وارو پوره کولو ته تیار دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړی وای دوی د اسمبلی ماتولو په خبره کلک ولاړ دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي اختیار ولی دیوته ویل عمران خان به هیڅکله هم د اسمبلی ماتولو پریکړه ونه کړي ځکه چې هغه د خیبر پختونخوا حکومتي وسایل د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. نوموړي ویل که بیا هم د اسمبلی ماتولو اعلان وشي دوی به زمینی انتخابات کوي او یا به دغه صوبو کې گورنر راج لګول کیږي.
یادا چې مونږ دلته زمینی الیکشن وکړو یادا چې مونږ دلته گورنر راج لګو پاره باندې مونږ جنرل الیکشن پورې خپل ټایم پورو دا آپشن مونږ سره موجود دي. اګه مې تمات کوم غوړو نه اسمبلی به بچي هوټل لپاره بچو دې دوه لپاره بچو.
سیړونکو خبريال له حزلي دی وته ویل عمران خان په وفاقي حکومت د باو زیاتول غواړي چې خبري اترې ورسوي کی. نو موږ ویل عمران خان دا خبره د عامو ټاکنو د زر کولو او د خلاف د کیسونو د ختمولو د پاره کوي. د لهزلی په وینا کې د پنجاب اسمبلی نماتیږي یا پکې کومه مسله را پیدا کیږي نو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم اسمبلی ماتولو ته نه دی تیار.
خیبر پختونخوا حکومت هم تقریبا خپل پارٹی دا پړاګه کړی دا چې به د خیبر پختونخوا د حکومت د ماتولو څخه ټوک نه جوړیږي او د دې د ماتولو بلاره مسیر پاکستان تحریک انصاف ته نقصان نه چی من با په وفاق باندې سلوي د باور چولی شو.
د خیبر پختونخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي خالد خان دی وته ویل کیمران خان د دوی نه استفاګانې غواړي او که د اسمبلی ماتول ورته وایي په هر صورت دوی د عمران خان د بیانې سره کلک ولال دي. د اسمبلی د ماتېدو او په ممکنه توګه د زمینی انتخاباتو په اړه د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد دی وته ویل ک انتخابات کیږي نو د الیکشن کمیشن او پاکستان د وینا سره سم دوی خپل آئینی ذمہواری تر سره کولو ته تیار دي.
الیکشن کمیشن دا مطلب فیصله وکړي د انتخاباتو د شیډول دغه مطابق دا
سیړونکو وایي که د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ماتې شي نو سیاسي اړېګړې پیدا کېدای شي ځکه چې د دې صوبو په ملک کې د 60% نه زیات د صوبې اسمبلی سیټونه دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د عمران خان په اعلان په خپل غبرګون کې ویلي تاسو به وګورئ چې په یو اونۍ کې به څنګه یو ټرن واخیستل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل دی چې د جمعې په ورځ به د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلی ماتې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناکلارۍ په وجه د ملک اقتصادي ستونزې نورې هم سیوا کېدلی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان نور څه اندېښنې لري په دې اړه د مردان نه د دیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلی د ماتولو د اعلان وروسته اقتصادي پوهان یې سرګندوي د سیاسي بې یقینۍ له وجې به اقتصاد نور هم اغیزمن شي. د پاکستان د مرکزی بانک مشر ډاکټر جمیل احمد دوه ورځې وړاندې قائمه کمیټې ته ویلي وو د روان مالي کال په دویمه برخه کې به پاکستان ته د 3.3 ارب ډالر پورې مالی مرستې ورکړي. خود اقتصاد ماهر او خبریال مهتاب حیدر وی ویډی وتوایی د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پور پروګرام دا وخت د ځنډ ښکار دی. دوی وایي که سیاسي بې یقیني زیاته شي نو د پاکستان اقتصاد به نور هم اغیزمن شي. دوی وایي دا وخت د IMF د پور پروګرام بحالی تر ټولو مهمه ده. که صوبایي اسمبلی ماتیږي نو اقتصادي بحران به سیوا شي. او بل خبر دا ده چې پاکستان د سعودي عرب څخه د مالی مرستو خواست کړي او نږدې ده چې پاکستان ته مالی مرستې ورکړي شي. خو که سیاسي بې ثباتي زیاته شي نو د دې اثرات به ډیر زیات وي. باید چې پاکستان زر تر زره سیاسي بې یقیني ختم کړي. تیره ورځ د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک ویلي وو د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د پاکستان غیر ملکي پانګونې فیصد کمی شوی. او وزارت خزانه وایي پاکستان ته د روان مالی کال د پاره 3.8 ارب ډالر ضرورت دی چې پکې 2.8 ارب ډالر غیر ملکی قرضې او د واجباتو واپسي هم شامل ده. د اقتصاد ماهر غلام سمت خان وی ویډیو ته وایي د وړاندې نه غیر ملکی او ملکی پانګونې نه کیږي او بیا پاکستان د قرضو د بوج لاندې دی. دوی وایي راتلونکي درې میاشتو کې پاکستان ته د شپږنا تر 2.8 ارب ډالر ضرورت دی او دا رقم به د سعودي عرب، قطر، چین او IMF نه ملاویږي او د دې لپاره د IMF پروګرام ته اړتیا ده.
سعودی، قطر، چین او کیدیش نور هم زمون چې کوم هیوادونه دي، ملګری هیوادونه دي، هغه IMF ته بیا ګوري. موږ ته به نقصان په دې حالاتو کې دا کیږي چې لکه دغه ملګری هیوادونه یا IMF انتظار کوي چې یاره ورګه دې ملک کې څه کیږي. که نه دوی په ملک په اقتصادیاتو باندې، معاشیاتو باندې بنیادي اثر دی.
اقتصادي پوهان وایي د مرکزي بینک لخوا د سود 14% شرح او په انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر د قیمت زیات فرق هم ترسیلات او پانګونو ته نقصان رسولې او د روان کال اپریل راهسې په پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي صورتحال له وجې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور نه هم قسط د ځنډ ښکار دی. دوه ورځې وړاندې د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسمبلو د ماتولو د اعلان وروسته د پاکستان د ونډو بازار 50 درجې غورځېدلی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د فوټبال د نړیوال کپ کال 2022 د سیالو وروسته مارکا یا فائنل نن د اتوار پورس په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ ترسره کیږي. په دې موقع سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوی دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکارا محوی جلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
فوټبال د نړیوال کپ 2022 د مقابله وروسته فائنل نن په قطر کې د فرانس او ارجنټینا ترمنځ کیږي. په نننې فائنل مقابله کې میسی روستے فرصت لري چې ارجنټینا نړیوال کپ وګټي، خو د فرانس ممبا په هم د نړیوال کپ ګټل او ته بیتاب دي. فائنل تر رسیدو لوبډلو کې تکړه لوبغاړي لوبیزي او مبابي او لیونل میسي دوانو په د نړیوال کپ کې تر اوسه 15 ګولونه کړی دي. په داسې حال کې چې میسي د خپل دوی ممکنه روستے د فوټبال نړیوال کپ فائنل مقابله تر رسیدلې ورسره د تجسس هم زور نیولې چې نړیوال کپ به د میسي تر لاسونو پورې کیږي او کنه د دغه ارمان پوره کولو څخه پرته به میسي د فوټبال لوبې رخصت شي. د اتوار پرز د لوسیل په میدان کې د فرانس په ګټه د میسي لپاره هغه فرصت دی چې هغه ټرافي ترلاسه کړي چې په خپل افسانوي کیریر کې تر اوسه نه ترلاسه کړي. په دغه سی کولو سره به میسي د کریستیانو رونالډو څخه مخکې لاړ شي چې هغه هم کله یو نړیوال جام نه دی ګټلی. هغی دوانه د خپل نسل دو عظیم مخالف لوبغاړي ګڼل کیږي. د فرانس د کورونو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې شاوخوا 4000 پولیس افسران به د یک شنبه پر ورځ په ټول فرانس کې دندې ترسره کوي چې امنیت پر ځای کړي، لکه چې د نړیوال فائنل مقابله کې د ارجنټاین سره لوبه کوي. د کورونو چارو وزیر جیرالډ ډومینین لخوا په ګوته شوی امنیتي عملیات کیبا پیرس کی ځواکونه پر ځای کیږي چرته چې د کامیابی په صورت کې د ډېر خلکو راغونډېدو تمه کیږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د یک شنبه په ورځ په قطر کې د فوټبال د نړیوال مقابلې لپایلو مخ کې د فوټبال مینوالو ته په وینا کې په خپل هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نړیوالې غونډې غوښتنه وکړه. په ویډیو وینا کې زیلنسکی د ټورنمنت د وروستۍ برخې په شاوخوا کې مینوالو ته مبارکي ورکړه او په ژمي کې د سولې سرمشري اعلان کړه.
ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل وروستي رپورټ کې ویلي دي چې په نوموړي هیواد کې د عامو خلکو وژنه دوام لري او په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو شمار سیوا دی. د دې ترڅنګ رپورټ زیاتوي چې د قانون نه پرته د پخواني حکومتي غړو او د مخالفو ډلو د وژنو او زورونې معلومات یې هم ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان د حالاتو او په نړیوال امن او سلامتیا د دې د پریوتونکو اثراتو په حق له د متحده قانونو د لوی سکتر په تازه رپورټ کې ویلي شوې دي چې طالبانو خپل وزارتي اډانه کې یو شمیر تبدیلې کړې دي، خو د طالبانو د مشر د هیبت الله اخونزاده فیصله کن حیثیت او کردار په ځای ساتلې شوې ده. په رپورټ کې ویلي شوې دي چې د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې د یو واضح سیاسي او آئینی نظام جوړولو د پاره سزړه پورې قدم نه دی پورته کړی شوی. سره د دې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر کې ویلی وو چې د یو نوي آئین د مسودې په تیارولو کار روان دی. رپورټ کې دا هم ویلی شوی دی چې د سیکنډري درجې د جینکو د تعلیمي ادارو د پرانیستو په لور هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د عدالتي نظام په حق له رپورټ کې ویلی شوی دی چې طالبانو د افغانستان د پخوانی جمهوري حکومت د عدالتي او د قانوني اډاني شرعي نظام ته د اړولو عمل جاری ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په 14 نومبر په سوشل میډیا خور کړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ستر مشر قاضیانو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی ته یادګیرنه کړې ده چې د شرعي قوانینو په نفاذ کې دي د حدود او د قصاص د سزاګانو لازمي حیثیت په ځای وساتي. د متحده قانونو د لوی سکتر په رپورټ کې افغانستان کې د بشري حقونو په حق لیکلی شوی دی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر د 500 عامو خلکو د مرګ جوبلي واقعات درج کړي دي. په دوی کې 170 رشتنان وجلې شوي او 400 جوبل شوي دي. د مرګ جوبلي زیات سبب د ډي سي جوړو بارودي موادو چودنې وي. رپورت کې ویلي شوي دي چې د سپتمبر په 10 تاریخ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په کاج نومي تعلیمي اداره یو خودکش حمله کې 450 کسان وجلې شوي او 144 جوبل شوي وو چې زیاتره پکې هزارګانو. د خودکش برید ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده قبول کړې. د متحده قانونو دفتر خپل رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د تیر کال په اگست کې د عامې مافیا د اعلان باوجود 9 کسان ماورای عدالت قتل کړي دي. د متحده قانونو دفتر داعش خراسان سره په تړلو کسانو د زور زیاتی کېدو په واقعاتو کې د کمی راتلو رپورت ورکړی دی. خو په پنجشیر کې د قومي مزاحمت د محاذ د یو کم او یو کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعات هم درج کړي دي. دینه علاوه دفتر ته په درا او خینج ولسوالو کې د 12 او د 14 سپتمبر درمیاني ورځو کې د 3 کسانو د ماورای عدالت د قتلېدو واقعات هم معلومه شوي دي. د متحده قانونو د لوی سکتر په رپورت کې دا هم ویلې شوي دي چې افغان طالبانو د افغانانو د تحریر او تقریر په ازادۍ او په امنناک ډول خپلو کې د راغونډېدو په ازادو قدغن لګولې ساتلې دي. په رپورت کې دا هم ویلې شوي دي چې د طالبانو د عملدارۍ نه پس د زنانو صحافیانو شمیر دې مار په کمیدو دی، ځکه چې د زنانو صحافیانو دپاره وضع کړی شوي قوانین ډېر سخت دي او د دوی خلاف انتقامي کارروایې هغه شان جاری دي.
تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی، نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجونه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1.4 و 0 کیلو هرتز و 15.3 او 2.3 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د ماخام اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په 1.29 شپږ او د ماخام 9.5 بجونه تر 10.5 پری په 9.2 اوریدل شي.
د مرکزی او صوبایي حکومتونو د خوا په بلوچستان کې د ریکورډیک منصوبې پاړه د قانون د منزوره او د بارنه کمپنۍ سره د لوزنامې رستو بلوچستان نېشنل پارټي د دې خلاف احتجاج کړی دی. په دې اړه تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبريال حفیظ الله شیرانی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچ قامپاله ګوند بی ان پی منګل لوري د بلوچستان په سر شار کوټه کې اول لاریون او رستو بیا احتجاج غونډه وسوه. و غونډه ته د ګوند ایالتي مرکزی مشرانو ویناوي وکړي. د بی ان پی منګل ګوند د کوټه صدر او د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډیوه ته وویل دوی ځکه احتجاج ته ارسوي چې د ریکورډیک په اړه د نوي قانون د جوړولو پر وخت او یو ور بیا له بیرګول کمپنۍ سره د ریکورډیک پروژې په معاهده کولو کې د حکومت له لوري له دوی څخه کومه سلا او مشوره نه ده اخیستل شوې. د مری په خبره داسې قانون او دا معاهده کول نه دا چې د بلوچستان په صوبای اختیار کې د لاسوهنې په معنا، بلکې دا د بلوچستان پر وسایلو د قبضه کولو په معنا دی.
کم وسائل دی د وسائل باندی د دې قبضه دی نو دغه مرشدی دا یو غیر آئینی غیر جمهوری دا قومو د وسائل باندی سائل باندی کم قبضه گیری پالیسی دا د دې مرشدی مخالفت کو د دې مذمت کو.
د مرکزی او د بلوچستان یالتی حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کناډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون لاسلیک کړ. تر دې تړون وړاندې د دسمبر په دویمه اونۍ کې د بلوچستان صوبي سند صوبي او لاغ ورستو د پاکستان پارلیمنت او سینټ د بلوچستان د چاغي په سیمه کې د سرو زرو او کاپرو د کان اړوند قوانین جوړ کړي او له همدې سره سم د ریکارډک د ټیکسونو اړوند اختیار د بلوچستان پرځای و مرکزی حکومت ته ورکړل سو. پر معاهده له لاسلیک سره سم بیرګول کمپنۍ پر ریکارډک پروژه د کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکارډک کمپنۍ ویلي چې تر 2023 کال پورې به په بشپړ توګه له ریکارډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 3000 ټن پورې سره زر او کاپر ترلاسه کوي. د بلوچستان خامپال او نور سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په ګډه سره دا قانون او معاهده د جمهوریت آئین او ثبوت ورکول سوی اتلسم ترمیم ضد عمل بللی، خو مرکزی حکومتي چارواکو ویلي چې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو او مشرانو خفقان ته په کتو سره دا پریکړه کړې چې یو ځل به بیا د پاکستان د پارلیمنت لخوا له ترمیم سره نوې قانون منظور کړي او له بلوچستان څخه د ریکارډک اخیستل سوي اختیارات به بیرته بلوچستان ته وسپارل سي. په دې اړه غلام نبی مری وویل
دوی بل راوړي کنه راوړي مور خدا وایو 18 ترمیم باندې د اختیارات په حواله کې واضح دي ټول شیان. نو دلته ان اف سی وارد دی د دې ضرورت نه وو، دا څه ضرورت پیښ شو چې دلته دوی پنی مشپ باندې اچانک اجرت باندې دوی بلونه دغه کړله. دا خود دوی نیت باندې معلومیږي چې نن هم پاکستان باندې ټول اختیار شدی هغه ملټی نیشنل کمپنیانو په لاس کې دی.
د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارن ویلي چې دوی کم نوي قوانین جوړ کړی دي، د دې یوازینی موخه دا ده چې د ریکارډک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران په پاکستان کې و سرمایه کاری کولو ته وهڅول سي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او مرکزی حکومتي چارواکي داوا کوي چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 10% ته رسیدلې. وای دا یو تاریخي معاهده ده او هیڅ چاته هم پر دې تړون د سیاست کولو اجازه نه ورکوي. خو بي ان پي منګل ویلي که غوښتنې و نه منل سي نو شایي په لنډ وخت کې به له مرکزی حکومت څخه لار جلا او د اپوزیشن پر څوکۍ کښېني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
په پاکستان کې د ګرانې او ارزانې جاج اخستونکې د شمیرنې ادارې ویلي 13 اونۍ د خوراکي توکو په بایو کې په 100 روپو پسې 40 پیسې ټیټ والی راغلی دی، خو اولس وایي دا کمی د نشت برابر دی او د ګرانې له امله د دوی ژوند د کړونو سره مخ دی. په پاکستان کې د خوراکي توکو په اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د شماریاتو ادارې د خوراکي توکو د بایو په اړه ونیز راپور جاری کړی او ویلې دي چې د نه خوراکي توکو بای ټیټی شوی دي. د 200 په نرخونو کې زیاتوالی او د 100 شیانو په نرخونو کې استحکام ریکارډ شوی دی. راپور وایي په مجموعي توګه په خوراکي توکو کې په 100 روپو کې 40 پیسې کمې راغلې دي. اولس دغه د نشت برابر بولی. د 400 یوټیلیټی سٹور مخه ته حلق راټول شوی دی او د ارزان اوړو تر لاسه کولو هڅه کوي. وای د ارزان اوړو تر لاسه کولو لپاره دوی روزانه دیاړي هم پریک دی او غواړي چې اوړو تر لاسه کړي. روزی محمد د اوړو گا کوي
په لکه داسې کسان خو پکشته چې مزدور کار خلک بس غراش هم دلته پیر روز وړي یوم نسی لاړ شي. د بازي کس پرې دوه دړوم دروازې کار نه کیږي نو اغي خواران بس کوي. 500 روپیا دیاړي په 500 کې بس داخلي کو غوړي باخلي او نور سو پکې را دغه کې
دلته راغلی اولس وای معاش لگ دے او د گرانے لا عملے خرچونا زیاد دی. دوی غختنه لري چې د حل کو معاشی بد روزتا پکتو سره دی حکومت د عام اولس په مفادو کې فیصله وکړي او د خوراکي توکو په بایو کې دی واضحه کمی راولي. د اوړو گاک صفدر خان وای
نو میشه ګران دی، نو میشه یوازې اوړو ته دغه نشته، وړي ګران دی، وړي پښتورونو بند کړل، مہنگائی گران دا، تیل گران دی، اوڑا گران دی، چینی گران دی، نمیشی گران دی بچی، یوازی دا ندی، خود بین دویم دونه زیاته کې چې بغیر که صابونه سوجي یو شی بل شی سره نه لینو نه
در کې. شماریاتو ادارې راپور خای چې په اوړو رجو چینو او صابونونو په بایو کې زیاتواله راغله دي او دې سره د کریانې دکاندار هم اتفاق لري. په چارسده کې د کریانې یو دکاندار د خوراکي توکو تازه بای خای مسعود د کریانې دکاندار وای
مخکې چې کوم دي 4400 باندې اوس په 4600 باندې 200 روپیا بوره ګران شوی دي او دال چې کوم دي مخکې په 8000-9000 باندې اوس په 11400-1600 باندې دي او سیلې چې کوم دي مخکې خسیلې په 11000-12000 باندې اوس 14000-15000-14500 روپو ته لاړې ورځ تر ورځ په پار روانې دي. بل غوړي چې کوم دي مخکې 5000 روپیا کاټونه اوس یو 50 روپیا باندې 100 روپیا 5900 روپیا باندې کاټن دي پوره وزن او دالونه مسورونه لوبیاګانې لوبیاګانې هم ګران شوي دي 13000 نه بره دي او مخکې ریټونه هوس ریټونه رو په بر روان دي.
جاری شوی راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د جمعې پر ورځ د خزانه وزیر د گاډو د تیلو په بایو کې د 100 روپو پورې د کمی اعلان کړی وو خو معاشي څېړونکي وایي دې سره د خوراکي توکو په بایو مثبت اثر پریوزي او داوا په راتلونکو کې د ګرانۍ سبب هم جوړیږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیور نیوز، چارسده.